نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. دشورو کولو نمخکی ننزود ایو سو خبرو وزاحت کول غارم. یو دا چی تاسو ټول کلاس ډیر په غور باندې اوري، ځکه چې دا د قرآن معامله ده. کوچری تاسو خبره غلطه واوري او دغه خبره غلطه وکړي، نو بیا به دا خبره غلطه مشهوره شي. نو ځکه تاسو خبره په احتیاط سره کوئ، خاص طور چې تاسو سو خبره کوټ کوئ. کو هغه د حدیث خبره یي، نو تاسو وایئ چې دا حدیث دی. کو آیت یي، نو وایئ چې دا د قرآن آیت دی. د چا عام کس خبرې ته حدیث موایئ او حدیث ته آیت موایئ، ځکه چې د قرآن او حدیث خبره ده په دې کې. که څوک غلطي وکړي، نو د غټ ګناه خبره ده. اوس سبق طرف ته ځو انشاءالله. والذین یؤمنون بما انزل الیک، او هغه خلق چې هغوی ایمان راوړي په هغې باندې چې نازل شوی دی په تاسو باندې، چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، نو په هغې باندې ایمان راوړي. سو نازل شوی دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. تاسو به وایئ چې قرآن، نو بالکل قرآن خو پې نازل شوی و، د دې نه علاوه پې نور سو نازل شوی و که نه؟ ها، یو ته وحی خفی وایي. وحی خفی سو ته وایي؟ هغه وحی ته چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی ده، خو په قرآن کې نشته دی، نو دې ته حدیث وایي. ټیک شوه؟ حدیث ته سو وایي؟ وحی خفی. په سورت نجم کې دی وما ینطق عن الهوا، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د خپل خواهش متعلق خبره نه کوله. د خپلې مرضۍ او خواهش خبره به نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه کوله، نو دا به د الله تعالی د طرف نه راتله. نو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی خفی هم نازله شوې ده، او دا هم د الله تعالی د طرف نه ده. یو حدیث قدسی دی، دا وحی د الله د طرف نه ده، او الفاظ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دي. نو متقی دا ټول منی، یعنی د قرآن سره سره حدیث هم منی. دلته د هغه خلکو د عقیدې متعلق زورنه ورکړې شوې ده چې څوک منکرینې حدیث دي، چې یعنی د حدیث نه انکار کوي. چې څوک وایي چې مونږ حدیث نه منو، نو د قرآن په کلا وهلو سره یو دا آیت دی، والذین یؤمنون بما انزل الیک. دلته چې بما لفظ راغلی دی، یعنی هر سو چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. نو نن نوی نوی فرقې او نوی نوی خبرې راوځي چې مونږه په حدیثو یقین نه کوو، دا خو وروستو راغلی دی فلانې ډینګې. نو بیا خو تاسو د دې آیت نه انکار وکړو، او بیا وما انزل من قبلک، او سو چې نازل شوی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکی سو نازل شوی دی، یعنی چې څومره انبیا راغلل، نبیان، او په هغوی باندې څومره کتابونه نازل شوی دی، یعنی تورات، زبور، انجیل، یا د ابراهیم علیه السلام صحیفه. هر هغه سو چې د الله تعالی د طرف نه نازل شوی دی، نو هغه ټول مونږ منو. ټیک شوه؟ صرف هغه هر سو چې کوم د الله تعالی د طرف نه نازل شوی دی هغه منو، او کو انسانانو پکې رستو شامل کړی دی نو هغه نه منو، هغه سیزونه بیا نه منو. کوم چې په قرآن کې دی او یا د دې مطابق دی، فيؤمنون بما أنزل إليك دا هم رازي چې په قرآن کې سمره آیتونه نازل شوي دي نو په هغې هم زموږ یقین دی. دا به ټول منو نو بیا به مخکې ځو چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم سهم نازل شوي دي، کو هغه قرآن دی یا د قرآن تفسیر دی یا حدیث دی، هر څو په دې یقین ساتو. او هغه ټول هر څو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې نازل شوي دي، نو تاسو به دا چرته ونه وینئ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه رستو نازل شوي دي، ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس د وحی سلسله ختمه شوه. دلته د کومو خلکو د پاره زوره نه ده چې رستو کذاب یعنی دروغجن خلک راغی او د دروغو دعوه یې وکړه، لکه څنګه چې قادیانان دي. د هغوی لیډر چې وو میرزا قادیانی، نو هغو د دروغو دعوه وکړه چې په ما باندې وحی نازلیږي. نو دلته دغه خبره دروغ ثابته شوه، ځکه چې د من قبلکه خبره راځي چې یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې. د من بعد خبره به تاسو چرته هم ونه وینئ په قرآن کې. دلته د دوو کسانو متعلق نفی راغلی ده، یو هغه خلق چې حدیث نه مني، ټیک شو، یعنی کوم خلق چې حدیث نه مني، او دویم چې څوک دا وایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد څوک راغلی دی، نو هغوی هم دروغجن دي، ټیک شو. دا ډیره ضروری خبره ده، نو تاسو دا آیت کوټ کولی شئ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې کوم پیغمبران راغلی دي، نو دا صحیح دي، خو په قرآن کې دا نشته چې د هغونه بعد هم پیغمبر راتلی شي، ټیک شو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې مخکې کوم کتابونه راغلي دي لکه تورات، زبور او انجیل، نو په هغې باندې موږ ته عمل نه دي کول. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شریعت اخری شریعت دی، دغه اخری دی، ټیک شو. خو مونږ به دا ضرور منو چې دغه شریعتونه مخکې وو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه. وبالآخرة هم یوقنون، او په آخرت باندې هغوی یقین ساتي. د آخرت یقین دا ډیر ضروری شی دی، په وجه د دې چې دا د انسان عمل بدلوي. یقین، یقین څه شی دی؟ دلته کې راغلی دی چې هم یوقنون، په نورو ځایونو کې یؤمنون راغلی، خو دلته یوقنون راغلی دی د آخرت په باره کې، ځکه چې یقین د ایمان آخري درجه ده. یقین درې قسمه دی، یو دا چې تاسو سو خبره په کتاب کې وویله او یقین مو پرې وکړو. دویم هغه دی چې تاسو ته چا سو خبره وکړله او تاسو پی یقین وکړو. او دریم هغه دی چې تاسو د یو خبرې په خپله تجربه وکړه، ټیک شوه. نو دغه یقین ډیر مضبوط یقین وي. الله دې نه کړي خو چې چا چرته سو بیماری تیره کړې وي، نو چونکې د هغو په جسم باندې ټول تکلیفات تیر شوي وي، نو هغه بیا وایي زه په خپله د دې مرض نه تیره شوی یم او ما ته پته ده چې دا څومره تکلیف والا مرض دی. نو الله تعالی وایي چې متقین یعنی څوک چې د هر ګناه نه ځان بچ کوي، تاسو ته پته ده چې د هغوی ایمان څنګه وي. د هغوی ایمان د یقین د حده پورې وي. د هغوی ایمان دومره مضبوط وي او داسې ښکاري لکه چې هغوی آخرت په خپلو سترګو باندې اني، ځکه چې آخرت خو هم غایب دی کنه. یعنی د هغوی پرې داسې ایمان وي لکه چې د هغوی مخامخ وي، هغوی ته ښکاري، ځکه خو به هغوی د آخرت په معامله کې ډیر سیریس و، سنجیده و. د آخرت او آخرت به یې یادوو او جړل به یې. د ډیرې جړا د وجې د صحابه کرام رضی الله عنهم په مخونو کې توري کرخې جوړې شوې وې. د آخرت په باره کې یو خبره، د انسان آخرت هغه وخت شروع شي چې کله دی وفات شي. د آخرت لفظ د کوم ځای نه راغلی دی؟ آخرت د آخره نه دی چې کله زندگی ختم شي، نو د هغې نه پس. ابو ذر غفاری رضی الله عنه ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د آخرت په باره کې وې، د قبر د حالاتو متعلق وې، په خطبه کې نو حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه وی چې کاش چې زو یو ونه وی او زو کټ شوی وی او په ما باندې د اخرت حالات نه راتلی، د هغوی په اخرت داسې یقین وو لکه چې اخرت د هغوی په مخ کې وي او هغوی یې اینی. حضرت ابو هریره رضی الله عنه یو ورځ جړل، نو خلکو ترینه تپوس وکړو چې سو جده چې تاسو دومره جاړی. هغوی وفرمایل چې سفر ډیر اوږد دی او زما سره سامان نشته د سفر، او ما ته دا هم پته نشته چې زما منزل جنت دی او که جهنم، ما ته دا هم پته نشته چې زه کوم طرف ته روان یم. د هغوی د پاره دا خبره دومره یقیني وه چې هغوی به هر وخت جړل، ځکه چې د هغوی یقین دی چې مخکې خو یا جنت دی او یا جهنم، د هغوی په دې خبره کې شک نه و. زمونږ چونکې یقین نشته نو زمونږ دغه حال نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چې به صحابه کرام رضی الله عنهم ته وعظ او نصیحت کوو، که هغوی به په سفر کې وو او یا په حضر کې یعنی عام حالاتو کې، نو په هغې کې به هغوی د اخرت د نعمتونو ذکر کوو، د هغه ځای د عذابونو ذکر به هم وو. د الله تعالی نه به خلک داسې یرهوو چې د خلکو د سترګو نه به اوښکې روانې شوې، زړونه به یې ویرېدل، داسې به لګېده لکه اخرت چې د هغوی مخکې دی. د قیامت په ورځ چې سو سو را روان دي، چې څنګه به د الله تعالی عدالت وي او د انسان نه به سوال او جواب کیږي، نو ځکه د هغوی د پاره دا دومره غټه خبره وه چې د هغوی به ټوله ورځ دغه سوچ و. هغوی به ژوند په دنیا کې تیرو، لیکن د هغوی دماغ به په اخرت کې وو، سوچ به د اخرت وو. د هغوی ډیر غټ یقین وو په اخرت باندې، او کوم ځای کې چې د انسان یقین کمزوری وي نو هغه ځای انسان اوښیږي. د ټولو نه زیات چې د انسان عمل بدلیږي نو هغه دی په اخرت باندې ایمان. دا د انسان په عمل ډیر غټ اثر پرې باسي، ځکه د هغې د پاره دلته د یقین لفظ راغلی دی. که چېرې ستاسو دا یقین سیوا شي که نه، نو ستاسو ژوند به بدل شي. بیا به په هر سیز کې دا یروي په زړو کې چې زه به د دې حساب څنګه ورکوم، زه به الله تعالی له سو جواب ورکوم. که چېرته داسې وکړم نو بیا به سو جواب ورکوم، او که داسې وکړم نو بیا به سو جواب ورکوم. هی ما ته خو الله تعالی ته ودرېدل دي، هغه به رانه تپوس کوي، نو زه به سو جواب ورکوم. نو بیا انسان ته نیکی کول ګران نه ښکاري. دا مونږ چې دومره د الله تعالی نافرمانۍ کوو، نو په اصل کې د هغې وجه دا ده چې زمونږ په اخرت باندې یقین مضبوط نه دی. که چېرې تاسو د اخرت دا اور ولیدو چې بلیږي، نو یقین وکړئ چرته به هم جرت نه و کړی د غلط کار. ځکه یو صحابي و، هغه په میدان جنگ کې لګیا و جنګېدو، او هغه وی چې د احد غر نه اخوا ماته د جنت خوشبو راځي. سبحان الله، په هغوی دا خوشبو څنګه راتله؟ ځکه چې د هغوی یقین مضبوط و په اخرت باندې. یوه ورځ حضرت عمر رضی الله عنه د سحر مونځ له تلی و مسجد نبوي ته مونځ یې کوو، چې په دې کې یو مجوسی راغی او هغه یې په خنجر باندې ووهو. نو چې حضرت عمر رضی الله عنه زخمی شو، نو هغه وی چې دا چا ووهلم؟ چې دا څوک و؟ د مسلمان و او که کافر و؟ چې هغه ته دا پته ولګېده چې دا مسلمان نه و مجوسی و، نو د هغو مخ د خوشحالۍ نه وپړقېدو، او وی فرمایل چې ټول تعریف د هغه رف چې هغو زما معامله د یو داسې انسان سره رانویسته چې هغو لا اله الا الله ویلی دی. د یو مسلمان او زما په اخرت کې به د یو بل سره یعنی معامله نه وي. سو جدا چې هغه دومره یریدو او په آرام آرامي قدم ایښودو د اخرت په معامله کې، داسې ولي وه چې د هغوی د مرګ وخت راغی او دومره یریدو؟ په هغه وخت کې ورته حضرت عبدالله بن عباس وویل چې ستاسو د مسلمانېدلو د پاره خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کړې وه، او تاسو له الله تعالی د اسلام نعمت درکړو. ستا د اسلام راوړو نه پس خو اسلام ډیر مضبوط شو. ته خو هغه صحابي چې مدینې ته د هجرت کړی دی، په میدان جنگ کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ولاړ یې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات کېدو په وخت کې ستاسو ناراضي وو. ستاسو خو خلیفه اول یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه هم راضی تلی دی، او د هغوی هم ستاسو مرسته کړې ده. او ته خو هغه صحابي یې چې هر کله ستا د خلافت وخت راغی، نو تا په ډیره ښه طریقه باندې د حکومت عمارت وکړو او د خلکو د ډیر مدد وکړو. ستا د وجه په وجه باندې الله تعالی ښارونه آباد کړو. ستا د وجه نه اسلام خور شوم او ستا خاتمه الله تعالی په شهادت وکړه، نو ته خو د مبارکۍ قابل یې. نو هغوی وفرمایل چې د الله قسم چې دې سړی دوکه وخوړه او ستاسو په خبره کې او په دوکه کې راغی. او بیا یې وفرمایل چې اے عبدالله، چې ته به الله تعالی له د قیامت په ورځ د دې خبرې گواهی ورکړې، یعنی ته زما متعلق الله تعالی له گواهی ورکولی شي. نو عبدالله بن عباس وفرمایل چې ها، زه به گواهی ورکړم. هغوی بیا وفرمایل چې دا تا اوس څه وې، د دې گواهی ورکولی شي؟ هغوی ته به اخیرت داسې ښکارېدو چې بس زمونږ را روان قدم به په اخیرت کې وي، نو هلته به مونږ څنګه ودرېږو او جواب به ورکوو؟ هلته به څو عذر او بهانه کوو. الله تعالی فرمایلی دي اولئک علی هدی من ربهم، او دغه خلق په هدایت باندې دی، په چا کې چې دغه ټول صفات دي. و اولئک هم المفلحون، او دغه خلق دی چې فلاحی بیا مونده، کامیاب خلق دغه دی. اولئک دا د لری د پاره راځي، یعنی هاغه خلق. په اصل کې دوه اشاری دي، یو لری طرف ته اشاره ده لکه مونږ چې وایو هاغه خلق، او یو د نږدې اشاره وي لکه دا خلق. ټیک شو؟ نو لری ته اولئک وایي او نږدې ته هاذا وایي. نو دلته کې اولئک استعمال شوی دی، نو یعنی هاغه خلق. ټیک شو؟ نو هاغه ورته ولی ویلی دي؟ نو دای ورته په دې ویلی دي چې دغه خلق، یعنی هاغه خلق لری مرتبې ته رسیدلی دی او تاسو ښکته ولاړ یې، او اشاره ورته کوي چې هاغه خلق، چې هاغه خلق کامیاب شو، هدایت یې بیا موندو. هغوی دومره اوچت دي او دومره لری دي، نو دا فاصله به تاسو ته وهل وي. اولئک هاغه خلق، تاسو داسې سوچ وکړئ چې دا دی انعمت علیهم، دوی په ډیرو اوچتو درجو باندې دي او هاغه خلق په هدایت باندې دی د خپل رب د طرف نه. کچری تاسو کامیابیدل غواړی او هلته رسیدل غواړی، نو تاسو ته به هم هلته رسیدل وي. او فلاح سو ته وایي، کسان ته. د کسان سو کار وي؟ ټوله ورځ فارغ ناست وي او که هغه کار کوي. د هغو د پاره د خوشحالۍ ورځ کله وي؟ چې کله د هغو فصل پوخ شي او تیار شي. نو فلاح محنت کوي، کوشش کوي، اول ځمکه واړوي، بیا پکې تخم واچوي، فصل کټ کوي، خواري پکې ډېر وکړي، او د ډېرو کارونو نه پس هغو ته د خپل محنت صله ملاویږي. نو دا کامیابی هم داسې اسانه نه ده چې بنده لاس په لاس کیدی او کامیابی به میلاو شي. کچری تاسو ته مفلح یعنی کامیاب جوړېدل وي چې فلاح بیا منئ، نو د کسان په شان به درته محنت کول وي، نو بیا به یو ورځ فصل کټ کوئ. پوه شوئ؟ نن به د نیکۍ تخم اچوئ، د هغې نګهداش به کوئ، اوله به ځمکه تیاروئ، بیا به پکې تخم اچوئ، بیا به ورله اوبو ورکوئ، بیا به پکې ډیر محنت او خواري کوئ، نو هله به یوه ورځ بیا فصل کټ کوئ، بیا هله کامیابی ده، د هغې نه پس ملاویږي کامیابی. کسان شپه ورځ محنت کوي، بیا کامیابی مونی، او که هغه ودوشي یا لاپروا او غافل شي، نو بیا به سوي، بیا به یې په لاس هیڅ نه راځي. نو متقی بنده هم د شروع نه واخله د اخیره پورې غافل نه وي. نو تاسو وګورئ چې د کامیابیدلو دپاره څومره محنت پکار وي. او مونږ کامیاب سو ته وایو، د الله تعالی په نیز د کامیابۍ سو معیار دی. دا خبره نوټ کړئ، الله تعالی کامیاب چا ته وایي؟ تاسو کامیاب چاته وایي چې د هغو سره دنیاوي ډیګري وي چې د هغو سره غټه نوکري وي؟ څومره فرق دی کنه، ځکه چې الله تعالی ته د غیب هم پته ده او د حاضر هم. نو دا کامیابی د کامیابو خلکو ده. نو تاسو هم دا صفتونه په ځان کې پیدا کړئ کوچری تاسو کامیاب ژوند تیرول غواړئ. دلته کې په رزق کې علم هم راځي. نو تاسو چې د سورة الفاتحه متعلق څومره علم زده کړی دی، نو دا نورو ته هم وښایئ انشاءالله. دلته کې حقوق الله هم راغلو، یعنی د الله حقوق، او حقوق العباد هم، یعنی د انسان حقوق. نو ځینې خلک وایي چې د نورو خلکو خیال ساتئ، د خلکو سره ښه معامله کوئ، ښه خبرې کوئ، نو بس دومره پوره ده؟ نه، یقیمون الصلاح، منځ قائمول هم ضروری دي. کچری تاسو د الله تعالی شکر گزار نه یئ، نو د الله تعالی حق به څنګه ادا کوئ؟ الله تعالی خو زمونږ محسن دی، او د ټولو نه زیات حقوق او احسانات ته هغوی دي په مونږ باندې. چې څوک خپل محسن نه پیژني او د هغو حق نه ادا کوي، نو هغه به د نور چا حق سو ادا کړي، او د نور چا به سو په کار راشي. او دغه شان کچری تاسو هدایت اخیستو ته ځان تیارول غواړئ، نو هدایت به هغو ته ملاویږي چې څوک د خپل زړه دنیا بدلول غواړي، چې څوک خپل ژوند بدلول غواړي. هدایت هسې نه ملاویږي چې څوک په ځان کې دا صفات پیدا کړي. نو ځکه دا یادول ضروری دي چې دا خبرې زمونږ په ذهن کې پاتې شي، چې یعنی مونږ ته سوسو کول دي. د ټولو نه مخکې په غیب باندې ایمان راوړل دي. څه شی دی؟ په غیب باندې ایمان راوړل. او دویم، مونځ قایمول دي. ټیک شوه؟ دریم، ماته چې څه میلاو شوي دي د هغې نه خرچ کول، یعنی زړه لوی کړئ او ورکول زده کړئ. یعنی دا ولنی درې صفات چې دي، د ښکاره صفات دي. ټیک شوه؟ یعنی نور خلک هم اینی. او دا اخیری دوه چې دي، سلورم صفت چې دی، دا د زړه دننه حالت او کیفیت دی، یعنی ایمان دننه وي. او په آخرت چې یقین دی، نو هغه به هم په ژوند کې ظاهر شي او ښکاره به شي. الله تعالی دې مونږ ټول په متقین کې شامل کړي. آمین ثم آمین.